مشال راډیو د خبرونه کې ز ګل ایاز او پلوشا درته هر کله وای د خبري سات ته په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصره د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي هله لرم چې د خبرونه تر پای را سره وسی خو لار سمخ کې د دې سات تازه خبرونه وکړو لومړی د خبرو سرټکی د بلوچستان حکومت وای د خوخي واده په سر د خزي او سړی د وجنې په تاړاو یولس کسان نیولې دي د پاکستان فوج په ملکن او کلات کې د دیالوسو مشکوکو وسلوالو د وجنې داوا کړې ده او روسي په اوکراین تازه بریدونه کړې دي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان حکومت په ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو کرواله تایید کړي چې پکې یو شمیر خلکو یو خزه او سړی د خوخي واده کولو په سر وجلې دي حکومت وای د پیخي پټړاو یو شمیر کسان نیولي او د نورو د نیولو هڅه کوي په تیرو ورځو کې په ټولنیزو شبکو یو ویډیو خپره شو چې پکې یو ډله خلک او یو شمیر وسلوال ښکاري چې په یو غریزه سیمه کې یو خزه له موډر ښکته کوي او بیا ولي د بلوچستان حکومتي ویان شایدرین د جولای په شلمه د کراچۍ کې خبرونو په مرکز کې خبري غونډه تویل چې لومړنۍ پلټنې خای چې په خطر لوی اختر سور از مخ کې شوې ده
د هغه سیمه په جنګلو شوې ده هغه د مارګټ سیمه ده چې د کوټي خار په شاوخوا نږدې سیمو کې ده په دې سیمه کې دا مهال د پولیسو ترهګرۍ ضد سانګي سرتیری او د پولیسو ډلې شتون لري د پیخې دواړه کورنۍ کې د خزي د اړخه وي او کې د سړی د اړخه پولیسو ته راپور نه دی شوی
د بلوچستان حکومت ویلي چې وجل شوی خزه بانو بیبي او سړی احسان الله نومیدل پولیسو په ابتدایي پلټنیز راپور فرست انفارمیشن راپور یا اف آی آر کې دا نمونه لیکل شوی دی د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی د جولای په شلمه پر ایکس په خوانی ټوټر په بیان کې ویلي چې د پولیسو د پیښې په تاړه یولس مشکوک کسان نیولي او د نورو د نیولو هڅه کوي د پاکستان فوج د خیبر پختونخوا په ملکن او د بلوچستان په کلات کې د دیالوسو مشکوکو وسلوالو د وجلو او د اتو نورو د نیولو داوا کړې ده د فوج د عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر د جولای په شلمه په خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو پولیسو او لیوي ځواک سرتیرو او د ملکن ځلي انتظامی د روانې میاشت له شپاړسمې څخه تر شلمې پورې په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل فوج وایي د وسلوالو تر ځای تر معلومولو وروسته یې هغوی محاصره کړل او څو ځلې ورسره سختې نښتې وشوې چې پکې نه مشکوک وسلوال وژل شول او اته نور یې ونیول بیان کاږي چې سرتیرو په عملیاتو کې د وسلوالو دوه پټنځاین اړنکل او ورسخه وسلی هم ترلاسه کړي د فوج د امریکو دفتر په بل بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د جولای په 19 او شلمه د بلوچستان په کلات کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل چې پر مهال یې له وسلوالو څخه سخته نښته وشوه چې پکې څلور مشکوک وسلوال وژل شول آی ایس پی آر په نښتو کې امنیتي سرتیرو یا پولیس ته د مرګ ژوبلې اوختو یا نه اوختو په اړه سندي ویلي په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوې ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د جولای په 18 اعلان کړی وو چې د پولیو ضد واکسین کمپاین د هیواد په 1900 ولایتونو کې پیل شوې ده دا څلور ورځنی کمپاین به شاوخوا 8 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکوي دا کمپاین د روغتیا نړیوال سازمان او نور نړیوالو ادارو په ملاتړ ترسره کیږي او موخه د پولیو ناروغۍ په بشپړ توګه له منځه وړل دي افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی او وخت نا وخت د مثبتو پیښو راپورونه ورکول کیږي روسي تیر شپه په اوکراین یو لوی برید کړی چې پکې لزګونه بې پایلټ الوتکې او له دوه درزن زیات توغندي توغول شوې دي په دې برید کې لکه تر لګه دوه کسان وژل شوي چې یوې د پلازمېنې کیف اوسیدونکي وو دا برید یو ورځ وروسته له هغه شوه چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ماسکو ته په راتلونکي اونۍ کې د سولې د خبرو نوې پاړاو پیلول وړاندیز ورکړ دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین نړیوال متحدین دې ته تیار دي چې له امریکا ولسمشر ترامپ سره د یوې هوکړې لمخې د ناټو لاري اوکراین ته نوې وسلې واستوي د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسي څلور سوه نه زیات شاهد نومي بې پایلټ الوتکې 15 هایپرسونیک توغندي او 19 کروز توغندي د کیف او نورو سیمو په لور توغولې دي دوی راته ویي چې نږدې نمایي بې پایلټ الوتکې او ټول توغندي یې له منځه وړي دي اوکراینی چارواکي وایي چې روسي خارونه په نښه کړي دي خو د شواهدو باوجود روسیا ادعا کوي چې هوایي بریدونکي ولسي ځایونه نه دي په نښه شوي او اخری خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل او سیالو په دویمه سیالۍ کې یو بل ته مخامخ کیږي. د ډاکې په شیر بنگلا نړیوال لوبغالي کې د جولای 22 سیالۍ د پیښور پر وخت د مازیګر په 5 او د کابل په 4 بجو پیلېږي. د جولای په 6 کوربا لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جولای په 4 په روسي سیالۍ کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مله مشال رادیو واوریدل او کروانی غړي تر پای پاتې شي نو دا به واوري. په روانه غړي کې اوري فعالانو په بلوچستان کې د خوخي واده په سر د خزي او سړي وجنې په سختو ټکو کې غندلې دي.
ټولی جنازې خپل په ژوندونو کې یو مختلف جنگ کوو. خپل په کورونو کې څوک به د تعلیم لپاره کوي، څوک به د خپل د مرزۍ ژوند کولو لپاره کوي.
د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په کابل کې پرستو کې د طالبان حکومت سره په مهمو مسلو خبرې کړې دي. د دې خبرو هدف اسو شنن کې وای
وازنه هدف مقصد دا ده چې په دې ورستې امنیتی وضعیت په پاکستان کې ورا سربره په ډیری دوه نو دوی په جدید وګه غواړي چې د طالبان سره مذاکره وکړي.
او په مومندو کې رضاکارانو د پښکل په موسم کې د بوټو ناندولو عمل پیل کړی.
کوم بوټی چې موږ په دا مو خپل چاندا باندې چې کوم د پیسې راټولې کړې نو دا موږ وکړل او ان شاء الله دا هلا ازر وخت موږ چې کوم باوی مومن دا گیټ دې د دې گیټ نو موږ سٹارټ اوستې ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو وایي د بلوچستان حکومت په ټولنیزو رسنیو د هغه ویډیو کاروالي تایید کړي چې پکې یو شمیر خلکو یو خزه او سړی د خوخي واده کولو په سر وجلی دي. حکومت وایي د پیښې په تړاوي یو شمیر کسان نیولي او د نورو د نیولو هڅه کوي. په تیرو ورځو کې په ټولنیزو شبکو یو ویډیو خپره شو چې پکې یو ډله خلک او یو شمیر وسلوال ښکاري چې په یو غریزه سیمه کې یو خزه له موټره راښکته کړي او بیا په ډزو وولي. فعالانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. نور تفصیل نیاز علي راکوي.
د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د جولای په 6 نیټه په کراچۍ پریس کلب کې یو خبری غونډې ته وویل چې دا پیښه لوی اختر ته نږدې ورځو کې کوټې ته نږدې د مارګټ په سیمه کې شوې ده. دی وایي د هغه سیمې په جنګلو شوې ده. هغه د مارګټ سیمه ده چې د کوټې ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې ده. په دې سیمه کې دا مهال د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې سرتیری او د پولیسو ډلې شتون لري. د دې پیښې په اړه چې کوم لومړی معلومات ترسره شوي دي، دا پیښه لوی اختر په ورځو کې رامنځته شوې ده. د پیښې دواړه کورنیو که د خزی د اړخه وي او که د سړی د اړخه پولیسو ته راپور نه دی شوی. شاهدرین ویلی چې د خوخي واده کوونکې یو هلک او یو انجلۍ د قبایلو جرګې له پریکړې وروسته په مارګټ سیمه کې په ډزو وجلې شوې دي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی د ناموس په نامه د یوې انجلۍ او یو هلک د وجنې د پیښې نوټس اخیستی دی. نوموړی د اتوار په شپه په خپل یو ټویټ کې دا وکړې ده چې تر دې دمای د یادې پیښې په تړاو کې یو لستورن کسان نیولی دي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي او ریاست د مظلومو سره ولاړ دي. په ټولنیزو رسنیو د وجلې شوي ځوان هلک نوم زرق او د انجلۍ نوم شیتل بلوچا یاد شوي دي، خو د بلوچستان حکومت تر اوسه د دې پخلی نه دی کړی. شاهدرین ویلي چې د وجلې شوي کسانو پیژنګلو شوي ده، خو حکومت غواړي چې په پیښه کې ټول تورن ونیول شي، وروسته به دوی هر څه په ډاګه کړي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمان عورت فاونډیشن د بلوچستان صوبی مشر علاءالدین خلجی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د خوخي واده کول د هر ښځې او هر سړي قانوني مذهبي حق دی.
او د هر زنان یا هر فرد دین او اسلام او قانون اجازه ورکړي دي چې د 13 کالو سره بالا سي او د میچور سي او د خوښه باندې واده کوي سي مخ دی، لیکن دا غي سره سره د ازمش کده 2009 سه د 2014 پورې په دا دوران کې 253 واقعیات او مشتمه مخ راغلي دي. تقریبا 240 لګبګ زنان وجل سي دي، دا غي علاوه په دا کې سړي وجل سي دي. دا رګه یو سلسله جوړه سي ده چې په دا کې د ډیر ظلم او تشدد پکښ کې موجوده دي. په دا کې ډیر داسې واقعیت په فام په تیر ادوارو کې سوې دي. انځه زنانې ژوندې شخې کړي دي. دا رنګ واقعیت هم مشته مخه مخ راغلي دي.
علاءالدین خلجی زیاته کړي په قبایلی سیمو کې وس هم د جرګول لاري داسې پریکړې کیږي چې پکې د ناموس په نامه خزی او سړی وجل کیږي. علاءالدین خلجی وایي چې په مارګټ کې چې کومه پیښه شوې ده، هغه هلک او انجلۍ سو میاشتې مخکې په خوخه واده کړی وو، خو د لوی اختر پر ورځو کې زرورو خلکو هغوی په دوکه سره راغوښتي او بیا یې وجلې دي. په بلوچستان کې رامنځته شوې د دې پیښې په اړه بیا په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو فعالانو او عامو خلکو سخت غبرګون ښودلی دی، او د حکومت او په بلوچستان کې په قبایلي مشرانو یې سختې نیوکې کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې تورن کسان دې د قانون منګولو ته وسپارلی شي. په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او مدني فعاله زهره شابیا وایي په دې دور کې هم ښځې د ناموس په نامه وجلې کیږي، باید دا لړۍ د نوره ودرولې شي.
نن چې کوم په سوشل میډیا باندې ویډیو گردش کیږي، د صرف زنا خو زما سره سره نورو جنکو په زړونو کې هم یو یره پیدا کړه، ځکه چې موږ ټولې جنکې خپل په ژوندونو کې یو مختلف جنگ کوو. خپل په کورونو کې څوک به د تعلیم لپاره کوي، څوک به د خپل د مرضۍ ژوند کولو لپاره کوي، څوک به د خپل د خوښۍ واده کولو لپاره کوي، او هغې زړونو کې یره نور هم سیوا کړه. خو دې سره سره زموږ خویندې په دې هم سوچ مجبور کړي چې ځان ساتل او خپل حق لپاره آواز پورته کول دا زموږ حق دی. دا بزدلانه سوچ، د غیرت په نوم قتل، دا ټول فکر، دا سوچ دا زموږ د میندو پلارانو خویندو مشر رانو طرف نه جنریشن ٹو جنریشن پاس کیږي روان دی، او دا ختمولو ډیر زیات ضرورت دی.
بلخوا په کوئټه کې خبريال سید علي شاه بیاوي دا لومړی په خنه ده، خو د دې ویډیو مخې ته راغلی ځکه د ویډیو راتلو وروسته پرې حکومت هم نوټس واخیستو. نوموړی وایي په قبایلي سومو کې اوس هم د زړو دودونو له لارې دا ډول غیر اسلامي او غیر قانوني پریکړې کیږي.
قانون موجود دی، باید چې سیستم هغه ته سزا ورکړي. داسې نسی کېدلی چې یو څوک راولاړیږي د فرسوده قبایلي روایاتو په رڼا کې یو څوک وژني. دا زما په فکر سره ډېر غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر اسلامي عمل دی. چې دغه واقع خو زما مخ ته راغله، دا رنګ ډېر زیات واقعات د بلوچستان چې کمی که پښتني سیمې دي که بلوچي سیمې دي، په دې کې په کلو کې، په غرو کې، په سهاراو کې داسې واقعات وقتاً فوقتاً کیږي، خو هغه ریپورټ کیږي نه، نه د سوشل میډیا له لارې مخته راځي. ولې هلته قبایلي اثر سوخ والا خلک دي د هغو خلاف څوک خبره نشي کولی.
په بلوچستان کې رامنځته شوې په دې پیښه بیا د مدني فعالانو سره سیاسي ګوندونو هم خپل غبرګون ښودلی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل یو بیان کې دا پیښه غندلې ده، ویلي دي چې دغه وجن سره تړلی تورن زناور دي او هغه د هیڅ ډول رعایت مستحق نه دي. نوموړي ټینګار کړی دی چې د بلوچستان حکومت لپاره دا پیښه یو امتحان دی او دا د جنس په بنسټ ترهرګري ده، نو باید چې حکومت ککړ کسان ډیر زر د قانون منګولو ته وسپاري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر په خوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل د جولای په شلمه له هوایي ډګره راګرځول شوی او بهر ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوی. نوموړي په ایکس پاڼه لیکلي چې حکومت ورته هیڅ جواز نه دی ورکړی او دا کار د منلو وړ نه دی. صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر سردار اختر جان منګل حکومت د جولای په شلمه نیټه هغه وخت د کوټ پر هوایي میدان راوګرځاوی کله چې نوموړی د هوایي جاز د لارې د کوټ څخه و دوبۍ ته روان و. پر دې پېښه د یاد ګوند لخوا سخته پښنې ښکاره سوې ده او ویلي دي چې سردار اختر جان منګل ته و بارني هیواد ته د بندیز په اړه د حکومت لخوا لمخه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکول شوی. د جولای په 28مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ اول چې د پاکستان د پلټنې د مرکزی ادارې اف آی ای لوري د سردار اختر منګل نوم په پروویژنل نېشنل ایډنټیفیکیشن لیست کې ورچول شوی دی.
نمبر خدا وایي لکه دنکي خلاف چې دي انتقالي پرمې د سیاسي موقف دغه کې روان نو هغه دا د دې تسلسل دی چې ور اف ای ټو چې دی هغه انکوایري د سنسر خلاف راځي د کوم لیک د پاکي نو ښه ده دا د اوسا ګالي اف ای ار چې دی د سنسر دی او شرور اسد ده او دا د دغه چې دی هغه لږ باور دی چې څوک یې او ارمه کالادم څنګه چې کلیم وکړي لیکن اف ای ار چې دی هغه د خلک خلاف او د سیاسي کبدو چې بیان ده کوم چې د سټیټ دی کوم چې موقف چې د دې نه ښه نو دا هغه تسلسل دی
نو موږ زیاته کړه چې دوی به د حکومت د ګام په ضد و عدالت ته ولاړ شي او دغه ځای څخه به اجازه ترلاسه کړي. په دې اړه مو د حکومت د دریځ د راڅرګندولو په خاطر د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړي. البته د بلوچستان نامتو وکیل او د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې پخواني مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ راته وویل د بلوچستان چې کومه وضع ده په داسې حال کې حکومت او سیاسي جماعتو ته پکار دي چې دوی د ډېر صبر او زغم څخه کار واخلي.
ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ دی بو ملک چی دی دوی او پی این آئی ایل پنامه با دی پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ دا آغا پا توسط باندی فاغ لسٹ کی کده چا نم راسی نو دوی چی دی بیا ابو دا پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ چی دی وز دخ پا خپلا کاغ لغوی مانا کی تا دی لج بلاش سی خوب دی پا خپلا فرمانی هم دی او سوالگر هم جوڑی دلی سی چی پا کم لسٹ دی چی دی گسی ساتی کارس تا پاسپورس تا دا گر شین تا نو که داخل لیست وی داغه د لیست وجوهات چې دیغه چی شي دی پر کوم بنیاد باندې وز په دا لیست کې نوم لوش نو هغه خونو بیا کم از کم د خسړي ته ور پاواله سي د پلاسي نو ټیک سي د سردار چې دی دا وخت دی ک نور وک نو د خپل سیټینګ یې منی هم دی گو کې د ریزاین ور کړی دی لیکن ریزاین اکسپټ سوی هم نه دی. سابق وزیر اعلی هم پات سوی دی بیا په پاکستان کې سیاست کوي یا اختلافات ویوز لري او دا که ګس ولاړ هم سي دا څه کولای سي خو برته برازي په دغه ملک کې د ژوند یا د ملک کې چکم دا کردار دی دا کې په پاکستان کې په سیاست کې به د دا کردار پاتې خدا وخت بلوچستان چې کوم حالات په تناظر کې که زه وګورم زه هم د دواړو خوازه دارنګ هغه کنسټرکټیو او پازیټیو سټیپس وی چې کوم ګمبیر حالات روان دي چې په هغه کې داسې د پازیټیو رول ادا کېدو لپاره یو ګراوند اویلیبل وي.
که څه هم د حکومت لخوا تر اوسه په دې ترڅ کې څه نه دي ویل شوي خو د روان کال په 28مه نیټه د بلوچستان په اړنجي سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو سره په یوه نښته کې قبایلي مشر میر عطاو رحمان مینګل وژل شوی و. وروسته د یادې پیش ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د بلوچستان نېشنل ګوند په خبره چې پولیسو د پیش مقدمه د سردار اخترجان مینګل د زوی سردارزاده ګورګین او وراره سردار اسدالله مینګل په ضد درج کړې ده ځکه چې میر عطاو رحمان مینګل د بهرنیو چارو د پخواني وفاقي وزیر میر نصیر مینګل کشر زوی و او د ډېره وخته راهیسې د سردار اختر مینګل او میر نصیر مینګل د کورنۍ ترمنځ په خوزدار او وټ کې قبایلي دښمنۍ روانه ده. خو بلوچستان نېشنل ګوند هغه وخت هم پر دې مقدمه سخته خواشنۍ ښکاره کړې وه.
مشالید تاسو غوږی د پاکستان لوړپور چارواکو په تیر سو ورځو کې د افغانستان سفر کړی. د بارونو چارو وزیر اسحاق ډار او د کورونو چارو وزیر محسن نقوی په کابل کې طالبان حکومت چارواکو سره لیدلی. شنونکو وای دا سفرونه په موجوده حالاتو کې ډیر اهمیت لري ځکه چې سیمیز حالات په بدلیدو دي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان دوه مهمو وزیرانو په تیرو څو ورځو کې سر په سر د افغانستان دورې وکړې. په 11 جولای د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې نائب وزیر اعظم هم دی کابل ته لاړو او هلته د پاکستان، ازبکستان او افغانستان ترمنځ د اورګاړي پټلۍ په اړه تړون لاسلیک کړو. په 16 جولای د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی کابل ته لاړو او هلته د وقتار طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره ولیدل. د کورنیو چارو وزارت په ایکس یعنی پخوانی ټویټر په یو پوسټ کې لیکلی دي چې محسن نقوی او سراج الدین حکانی د ترګرای ضد هڅو په اړه خبرې وکړې. په پوسټ کې ویل شوی چې د باړو خواو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په ساتلو، د مخترم موادو د قاچاق مخنیوي لپاره ګامونو پورته کولو په حق له هم خبرې وکړې او په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته لګلو په اړه هم دواړه وزیران په خپلو کې وغږېدل. په امریکا کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستانی چرواکي زر زر ځکه افغانستان ته درومي چې د وسلوالو یا تحریک طالبان پاکستان په ضد عملیاتو کې مرسته ترې وغواړي.
پاکستان د طالبان نه غواړي چې د پاکستانی طالبان یا د ټي ټي پی د ځپلو په مخه دوی سره همکاري کوي. بل خواته ټي ټي پی یا د پاکستان طالبان د افغانستان د طالبان یو استراتیجیک ملګری ده چې 40 کاله دوی سره همکار پاتې شوی ده او په مختلف جنگونو کې د دوی سره مرسته کړې. نو اوس د افغانستان د طالبانو وار ده چې د پاکستانی طالبان سره همکاري وکړي. او بل خواته په دې ورستۍ کې د بلوچستان امنیتي وضعیت هم ډیر خراب ده. نو د دې سفر هدف یوازنی هدف مقصد ده چې په دې ورستۍ امنیتي وضعیت په پاکستان کې ورست تر بره په ډیریدو ده. نو دوی په جدي توګه غواړي چې د طالبان سره مذاکره وکړي.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته ویل چې د روس لخوا د افغان طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندلو او د هند سره د افغانستان خو اړیکو د پاکستان حکومت مجبور کړو چې افغانستان ته توجه زیات کړي.
د پاکستان او د افغانستان د اړیکو د په یو نوی ډایرکشن باندې دلالت کوي. دا چې کومه دوری دي لګي داسې چې داسې نوی معاملات هم په مستقبل قریب کې روان دي. زما په ذاتی خیال باندې دا دوره صرف رسمي ملاقاتونه نه دي بلکه زما د سوچ مطابق دا د یو نوی ستراتیژیک خدشات او د سفارتي معاملاتو عکاسی کوي. ټول رومبه معاملات د سکیورټي او دیمه دا کنه چې عسکریت پسندی د دواړو ورخو انو دا به خامخ یو اهم شی چې دنیا په یو نوی مول باندې روانه ده او په ټوله دنیا کې په دې باندې ډېر لوی زور دی چې سکیورټي او عسکریت پسندای د دې سره مخنیوي وشي.
د محسن نقوی سره د افغانستان د پر د پاکستان ګړی استاد محمد صادق هم په دې سفر کې ملګری وو. دوی ته په افغانستان کې د واکدار طالبانو حکومت ته بهرنیو چارو مرستیال وزیر محمد نبی عمری په کابل کې ستړي مشي وویل. د اسحاق ډار او محسن نقوی کابل ته تګ نه وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکې همغږۍ جرګګۍ یعنی جاینټ کوارډینیشن کمیټې هم بیرته فعاله شوې وه. دواړو هیوادونو په خپلو سفارتونو کې ناظم العمرانو ته د سفیر درجه ته ترفیع هم ورکړې ده. د روانې میاشتې په پیل کې د دواړو هیوادونو د سیکرټریانو ترمنځ هم خبرې اترې شوې وې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږیده سویلي وزیرستان برزلی اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې امنیتی وضع ډیره زیاته خراب ده. سیمه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات پورته کړي. خو په سیمه کې چارواکي وایي چې امنیت تژمن دي او په هغه سیمه کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات هم روان دي. نور تفصیلي شتګ مې سید راکوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د ضلع امن حالات یې خراب شوی دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي
یا په هیڅ پر اپ یو لوی مصیبت طرف ته روان دی. دا هیڅ موقع باندې چې تیم حکومت لوی لوی کاری کوله یا حکومت چې تیم اداري دي چې موږ وزیرستان کلیر کاو دا چې تیم بیان یا وا با تر وینه یو خاطر لا ځکه د اپر وزیرستان کې څه وکړه چې په دار پر اپ د نیسی ټیم پولیس دی ها دا محفوظ وی او ویسا د پاری نه راځه کا په لاده شي ویني ها دا په سروې کې شي ویني ها ورته تا نورې چې تیم چې ټوټي اداري دي دا خپل کې کیمه د ټینټا یا مرچې دو فتح هغه مې پوزنه دی یو تر تا په دا ویستو یو تا شه تیر د اپر وزیرستان په تاګې شه چار دین د مسلسل کرک فلا داولا دولتان امن تا بد امنی دو هیڅ محفوظ نه دی.
د پښتون ژغورنه غورځنګ سره روغه سیمه مشر شیرزاده مسجد ویایي چې د ضلع امن خراب حالات کې شه د پوز هدفي عملیات کې شه هم خلک ته تاون ورسیږي.
پر وزیرستان دلته د بادامنه یو نوی لهر شيري شوی دی. د حکومت تر طرف بار بار داوی کیږي چې میژ د انټيليجنس بیسټ اپریشن نه کوي، میژ د دهشتګرد خلاف او د اسلحه خلاف په کامیابی سره مخ شاوونی. خو په شک توی شه 13 ورځې یو مارټر ګولا په یو کور باندې لګیدلې و چې په هغه شی یو شت زینا شهید شوی و. ور سره 13 ورځې د اپر وزیرستان په مختلفو سیمو کې لکه سروې کې په تحصیل پسیما تانگا نا او دلا دینا وہ کسان دے پولیس اہلکار ہاں اغواش وال دل تا اپر وزیرستان سے چوم رہا آپریشن کیجیے ترویسا پورے صرف و صرف عوام تا نقصان راستے دلائی دائی نا اسلاول تا نقصان راستے دلائی دائی صرف عوام ٹارگیٹ تائی نو پتا کا سلسلہ شی دمی جو چکیم دے اپر وزیرستان سیاسی اتحاد دائی یا قومی مشرون دی آغا بار بار دے وفاقی حکومت نا دے صوبائی حکومت نا داغا غشتنے کاوی چھ تو سے لشکی دمیش طرف تا نظار کیستا ہے و داغا علاقہ تا نظار کیستا ہے و داغا وطن تا نظار کے پا وطن شے دے عوام خلاف اپریشن روندائی دے عوام خلاف ظلم بربریت روندائی جبر روندائی
خود دے سویلی وزیرستان پر زیلے انتظامیہ و چارواکی دے نمنا وشولے پا لاوج مشال ریڈیو تا وویل چھ پا زیلاک شے دے امن حالات شکاولے دے پورا پاوز و پولیس گامونا پورتا کری دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریڈیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال ریڈیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په مومندو کې د بوټو نالولو عمل پیل شوی دی چې پکې د سیمې رضاکارانو په غرونو کې د موسم لمخې تخمونه شیندي. د دوی په وینا د دې هسې موخه د اقلیمي بدلون له وجې اغیزمن شوو سیمو رغبل دي. نور تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
په مومندو کې د ځوانانو تنظیمونه په خپل مرسته د پشهکال د بوټو نال کوي. دغه نال کې ځوانان په خپلو پیسو مختلف قسمه بوټي واخلي د مومندو په غرونو کې وکړي او بیا خصمانه هم کوي. د کوزه مومندو په اکاونټ کې د گرین مومند یا شین مومند په نوم د ځوانانو د تنظیم یو غړي حضرت افغان مشال ریډیو ته وایي
بارہ نوالا پندرہ پورے کسان دیا دا کم بوٹی چی منگو پر دا منگو پلا چاندہ باندے چی کم دے پر سیرا ٹولے کڑے گئے نو دا منگو کرل او انشاءاللہ دا ہولا ازر وقت منگ چی کم بابی مومن دا گیٹ دے دا دے گیٹ دا منگ سٹارٹ آویستے دے دلتے کرو او پدے کی چی کم دے دو توت دے اصلی غلاس کے دے چی کم آگا انگریزی غلاس کے او دا سی بانور دا میرو بوٹیم کرو او دا کم دا غریز علاقی چی دیلتا با دا غریز علاقو چی کم بوٹی دے پدوسا شوافی ترسو داسې نور چې کوم د غریزو علاقو لپاره سخت بوټي هم کړو. دا پراجیکټ چې کوم دی دا موږ هغه پاس د افغانستان چې کوم بارډر دی هغه بارډر پورې چې کوم دی دا بوټي موږ کړو.
هغلته ګڼ تنظیمونه نور هم شته چې د سپردي او په شکل نه علاوه د بارانونو په ورځو کې هم په غرونو کې د بوټو تخمونه شیندي. د مومندو د ځنګلاتو محکمې هم هغلته نال شروع کړی او دوی وایي هر کال دوی شاوخوا د لسو زرو نه زیات بوټي وکړي. د محکمې د دفتر یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازت خو نه درلود زیاته کړه هغلته د بوټو در نال نه وروستو دوی فالو اپ هم کوي. مانا دا چې د بوټو تر د غټېدو پورې خصمانه هم کوي. اوبه او یا بیا کوم خوراک ضرورت یې وي هغه هم ورته ورکوي. د بره مومندو اټوخیلو اسماعیل خان هم هر کال هغلته د خپلو شاوخوا شزو رضاکارو ملګرو په مرسته د مختلف قسمه بوټو تخمونه شیندي. د ده په خبره د تیرو پنځلسو نه زیات کلونو راهسې دغه کار روان دی چې تر اوسه یې په سختو غرونو کې تر د 2000 پورې تخمونه کامیابه شوي او دغه نه اوس غټ بوټي جوړ شوي.
بل موږ چې کوم ونې بوټي کرو نو هغه موږ تخم پاشي کوو او بل ورځ هم تقریبا موږ واته ملګري په دې باندې سلام مشوره کړې ده چې ردی په شکل کې موږ کار کرونده کوو. په هغه تخمونه کوم چې موږ راجمع کوو نو په هغه کې بیرې پلوسې غړاڅ کې مختلف قسمه تخمونه زموږ کوشش دی چې موږ په مختلفو غرونو باندې دشتو باندې په دې باندې تخم پاشي وکړو خپل علاقه چې کومه ده دا شنه او آباد کړو.
په مومندو کې د ځنګلونو تر ټولو غټ ځای یو کاوند دی. هغلته اوبه زیاتې دي. بیا ورپسې پلان غار امبار او بایزي تحصیل نه دي. ولې خوایزو او حلیفزو کې د اوبو د کمښت وجه ځنګلونه ډېر کم دي. د مومندو دغه ځوانان وایي دوی بوټي کرل او یا د بوټو تخمونه ځکه هم شیندي چې دا د موسمي خراب بدلون مخنیوی کوي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو. پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو تاسو غواګي د روانې غړې نوې برخې ته راورسو. تاسو د خبرونو لنډیز وایو. د افغانستان حکومت په ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو کرواله تایید کړې چې پکې یو شمیر خلک له یو ښځه او سړی د خوښي واده کولو په سر وجلی دي. حکومت وایي د پیښې په تړاو یې یو شمیر کسان نیولي او د نورو د نیولو هڅه کوي. په تېرو ورځو په ټولنیزو شبکو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې یو ډله خلک او یو شمیر وسلوال ښکاري چې په یو غریزه سیمه کې یوه ښځه له موټره راښکته کوي او بیا ولي. فعالانو د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه هم کړې ده. د پاکستان فوج د خیبر پختونخوا په ملکند او د بلوچستان په کلات کې د 1300 مشکوکو وسلوالو د وژلو او د 8 نورو د نیولو دعوه کړې ده. دا خبره د فوج عام اړیکو دفتر ISPR د جولای په 6مه په دوه بیلابیلو بیانونو کې کړې ده، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي چې په دوی ته څومره تلفات اوریدلې دي. په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د جولای په 21مه پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د جولای په 21مه اعلان کړی وو چې پولیو ضد واکسین کمپاین د هیواد په 900 ولایتونو کې پیل شوی دی. دا څلور ورځنی کمپاین به شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. روسي تیر شپه په اوکراین یو لوی برید کړی چې پکې لسګونه په پایلټ الوتکې او له د شلو زیات توغندي تغول شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي چې یو یې د پلازمینې کیف اوسیدونکي دي. دا برید یو ورځ وروسته لاغې شوی چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ماسکو ته په راتلونکي ونې کې د سولې د خبرو نوي پړاو پیلولو وړاندیز وکړ. او د پاکستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اورا سیالو په دې مسایلې کې یو بل ته مخامخ کیږي. د ډاکې په شیر بنگلا نړیوال لوبغالي کې د جولای 2 سیالي د پیښور پر وخت د مازیګر په 5 او د کابل په 7 بجو پیلېږي. مشارلی ته تاسو غواګی په غزا کې د خوراکي مرستو د ترلاسه کولو پر مهال اسرایلی ځواکونه ډزې کړې چې لکبلې لکتر لګ درې نوي فلسطینیان وژل شوی دي. دا پیښه د بشي ناورین په منس کې شوی چې خلک له سختې لوګي سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې اسرایلی ځواکونو پر هغو فلسطینیانو چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو ډزې کړي، درې نوي کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې اتیا کسان هغه مهال ووژل شول چې په بشري مرستو بار لارې د غزې شمال ته ورسېدلې. نه نور په جنوبي ښار رفح کې او څلور نور بیا په خان یونس ښار کې د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هغو 15 لاریو خواته چې د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د مرستو خواړه پکې بار کړي وو، د غزې سرحد ته له اوښتو او له تلاشۍ تر تیرېدو وروسته سلګونه وږي کسان ورغلل، خو اسرایلي ځواکونو په همدې حال کې پر هغو ډزې وکړې. د اسرایلو پاوڅ د تلفاتو دا ارقام رد کړي دي او وایي هغه مهال چې زرګونه خلک غزې ښار ته نږدې راټول شول، سرتیرو د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې. په غزه کې د هغو کسانو وژنه چې ځانګړو مرکزونو ته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ورځي لومړۍ پیښه نه ده او فلسطیني چارواکي یې پړه پر اسرایلو اچوي. ملګرو ملتونو د روانې جولای میاشتې په سر کې وویل چې د مې میاشتې له پیله 800 تنه فلسطینیان چې د مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله وژل شوي دي. شپږ دېرش کلن قاسم ابو اختر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دی د یوې بوجۍ اوړو د ترلاسه کولو لپاره د مرستو یو مرکز ته ورغی، خو هلته له زرګونه نورو بېوزلو خلکو او د اسرایلي ځواکونو له ډزو سره مخامخ شو. نوموړی وایي اسرایلي ټانکونو پر خلکو له مخې ډزې کولې او نښهویشتونکو سرتیرو پر دوی داسې ډزې کولې لکه څوک چې په ځنګله کې د حیواناتو ښکار کوي. ابو اختر وایي چې د ده د سترګو پر وړاندې لسګونه کسان شهیدان شول. د خوړو نړیوال پروګرام پر ملکي وګړو ډزې غندلې دي او دا یې د نه منلو وړ کار بللی دی. فرانس پرس د راپور په دوام لیکي چې په غزه کې پر رسنیو د اسرایلو لخوا د لګیدلو محدودیتونو له وجې اژانس دا ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د اسرایلو پاوز وایي چې د مرستو د ویش پر مهال د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره پر ځینو تدابیرو کار روان دی او زیاتوي چې له تیرو پیښو څخه یې زده کړې کړي او په روانه جولای میاشت کې خپلو سرتیرو ته یو لړ نوې لارښوونې کړي دي. په غزه کې د حالات وروسته له هغه راغی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرایلو برید وکړ. 1219 کسانې چې اکثر ملکی وګړي ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. د دې حملې په ځواب کې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي د اسرایلو په عملیاتو کې نږدې 950,000 کسان وژل شوي چې ډېره برخه یې ملکی وګړي وو.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په سوات کې د سین په غاړه د تجاوزاتو پر ضد روان اپریشن تر هغه وروسته هدرول شوی چې د سیمې مشرانو یې سخت مخالفت وکړ. په دې لړ کې د سوات ضلع انتظامی مشرانو سره جرګه هم کړې ده چې تفصیلي لسواته نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د مقامی مشرانو او ضلع انتظامی ترمنځ د تجاوزاتو اپریشن په اړه دوی جرګه شوې. د جون په 20مه صوبای حکومت له هغې وروسته د سیند په غاړو آباد په ضد اپریشن شروع کړو، کله چې 14 سیلانیان په سیند کې ډوب شول چې پکې 14 مړه ول. صوبای حکومت وایي چې په سیند کې د تجاوزاتو نشاندهي وړاندې نه شوې او تر دې دمه شپږ څلوېښت ودانۍ ړنګ کړي، 2500 نه زیاته کینال ځمکه د سیند خالي کړې. دغه رنګه د جولای په 14مه د روان اپریشن مقامي خلکو سخت مخالفت وکړو چې په عارضي توګه ودرولای شوې او په دغه مسله جرګه رابللې. د جرګې غړی د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وروسته خبریالانو ته وویل چې حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د اوبو او د خلکو د ځمکو برید جوړ کړي.
زمون موقف بالکل واضح دی چې د تجاوزاتو سره مرګري نه یو، تجاوز په خپل هم نه کوو، بل څوک هم تجاوز ته نه پرېږدو. خو د تجاوز تشریح دوه غلطه کوي. کم ګن چې دغه جوړ دی په بایپاس کې، اول د دې تحقیق تفتیش وشي، کدا درستی نو مزید پیش قدمه اجازه ته لوم ورکو، او کدا غلط کار کړی نو مزید د پیش قدمه اجازه مونږ نه ورکو. مونږ دا خبره کوو چې کدو سبا د تسلیم مونږ چې په بایپاس کې زموږ سره غیر قانوني الیګل کارونه شوي دي او نور تبعیم وکي، د دې ازاله به دوسنګ کوي. لہذا ډیپټی کمشنر ته پنني اجلاس کې د کمیټې تمام ممبران صاحبان زموږ سره ناشتي، مونږ دا خبره کړی ده چې تر سو پورې اولنې د دې تحقیق تفتیش غلط یا ټیک نیخ کاره شوی، مزید یو قدم دیم نه پریدم او نه د کمیټې ممبرانی پریدم.
د کمیټې مشر حاجی زید خان وایي چې دوی ضلع انتظامیه ته دستاویزات وړاندې کړل چې پکې حکومت مقامی خلکو ته د ودانو او د هوټلو جوړولو اجازه ورکړې، خو بیا هم ضلع انتظامیه دغه ودانۍ د تجاوزاتو په نوم ړنګ کوي، ځکه دوی یې مخالفت کوي.
فیصله پدې وشوه چې یو قانوني کمیټه به پدې کې اډاپ شي، جوړه بشي، او هغه قانوني کمیټه کې به تاسو هم کېنئ او دغه د ریونو ریکارډ افسران بومي او یو ایکسپرت بوم پای کې ناسي چې کوم خبره مونږ کو چې آیا زمنګ موقف صحیح ده او کوم خبره ډی سی صاحب کې چې دا صحیح ده، نو د دې په پای کې وضاحت وشي او د قانون مطابق په پای کې بیا مخکې اقدامات کېږي.
مذاکراتي کمیټې کې د خاروالۍ میئر شاهد علي خان هم ګډون وکړو. دی وایي چې دې وخت کې ګرمي ده، سوات ته په ګڼ شمېر سره سیلانیان راځي. دې ورځو کې داسې اپریشن د سیمې د سیلګرۍ لپاره تاواني دی.
دا زموږ درې سلو میاشتې سیزن دی، په دې کې کم از کم ټورست راځي او دا یو ښه میسج نه ځي د سوشل میډیا په ذریعه باندې، مختلف چینلو په ذریعه باندې دا خو کېږي چې یاره دلته سوات کې دا نمونه حالات دي، دلته ټوریزم ته خطره ده یا نور څه دغه هیڅ قسمه خبره نشتی. الحمدلله ټول سټیک هولډرز په یو پیج باندې دي. زمونږ ټول قوم خبره لاول ډیمانډز دا دي چې دلته امن، دلته روزګاری، دلته ترقی او د روزګار لپاره لوکل ګورنمنت او مقامی حکومت او ټریډ فیډریشن، هوټل اسوسییشن، دا ټول په یو پیج دی. زمونږ ټول دغه یو مدعا ده چې یاره کم دلتا خلق میلمانه راځي امون فیسیلیټیټ کو هغه له خو سہولت ورکو.
مذاکراتي کمیټې ته ډیپټی کمشنر سواد سلیم جان ویل چې دوه ورځې کې د ضلعي انتظامیه ځمک او اهلکارو قانوني پوهانو سره کمیټې ناسته وکړي. دی وایي چې په هر حال کې بعد د های کورټ په امر د تجاوزاتو په ضد اپریشن کوي او کومي ودانو چې د سین اوبه نیولي هغه به ټولې ړنګ کوي. د کې د نورو شپېتو نه زیاتو ځایونو نشاندهي شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
دا مشال ریډیو ده. د بر جنوبی وزیرستان سره روغ اوسیدونکو شکایت کوي چې د انټرنیټ سہولت تړل له وجې ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده وخت کې د انټرنیټ سہولت تړل له وجې کاروبارونه کارونه په ټپه ولاړ دي او زده کوونکي هم متاثر شوي دي. بلخوا له سیمې د قومي اسمبلی غړي ډاډ ورکړی چې دا ستونزه به ډېر زر هوار کړل شي. نور تفصیل د اشتاک مسید په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا او کوټکی سیمه اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې یې د انټرنیټ سہولت بند کړای شوی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغا سیمه مشر شیرزاده ماسید ویایي
پر وزیرستان شه د تیر یو کول نه 3G 4G سیستم غیر فعال دی بند کړای حکومت نو دلته په وزیرستان شه ډېر مشکلات دي. خلک ته چې کوم ډی ایس ایل سیستم دی یا دغه کوم کیبل دی دا په غونډې علاقې شه کا بوانا روډ دی کا د ماچین روډ دی کا کاړم روډ دی دغه تیر شوی دی. خو د خلک همیشه همیشه دا غوښتنه وه چې ومیشته ده که 3G 4G نه فعال کېږي ډی ایس ایل سیستم دا فعال کړو. خو بیا یې چاګمالی ته و سام ته اوس څلور وزیرستان گیٹ وے کوٹکائی سراروغا چداغا ٹے گنجان آباد علاقے دی او ڈر زیوت عوام دے پشے ڈر زیوت خلق دے بدقسمتی دو چے دروے سپورے کوٹکی او سراروغا تا ڈی ایس ایل سسٹم ملاو دے اگا 3G 4G خودی غیر فعال اگا خوی بند نو کوٹکائی سراروغا کین دس جرم کړای دی چې هغه ته دا نه ملاویږي. نو موږ دا غوښتنه کوي چې وساره روغه او کوټکی ته دا ډی ایس ایل سیستم په زر نظر غیر
د سراروغا سیمه یو بل اوسیدونکی عثمان ماسید ویایي چارواکي دا یې په کوټکۍ او سراروغا سیمه کښې د پی ټی سی ایل ډی ایس ایل انټرنیټ سہولت دا زر خلکې ته ور ورسوي.
سراروغا بازور دی په دیرا پر وزیرستان ته غوړ تحصیل چې کوم دی دا سراروغا دی او په داک شغه د ډی ایس ایل کنکشن نشته دی نو دغه سارا سارا امیرا چې کومه کوټکۍ دی کوټکۍ شه غټه آبودي دو دا ته جهان مثال کوم دی وای فای کنکشن دی د ډی ایس ایل دا میلاو شي لکه څرنګه بار باندې
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان سراروغا او کوټکۍ سیمه اوسیدونکي د پی ټی سی ایل ډی ایس ایل انټرنیټ سہولت غوښتنې په برعکس د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
سراروغ نگاسی مشر دے مکین دے پورا ہکڑا
وزیرستان پر ضلع سراروغا و کوٹکئی سیمے اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نے وشتنا وکڑا چھ سیمے تائیے دے پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل انٹرنیٹ سہولت و رساول دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا دا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام دا فیسبوک په ټویټر او چې اوس ایکس دا او د دین علاوه په یوټیوب او په انسټاګرام هم تاسو تازه ویډیوګانی او دا مطالب تاسو لوستل شئ. یو بل رپورٹ په لور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د صوبې په ټولو سرکاري سکولونو کې د لوبو لپاره کلاسونه لازمی ګرځولې دي. د تعلیم صوبایي محکمې په خبر پاڼه کې ویلي چې د زده کوونکو بدنی روختیا خکول لپاره دا اړینه ده. په هان وای زده کړو سره سره لوبي هم ډیر ارزښت یا اهمیت لري. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا تعلیم محکمې خبر پانه تر مخه اوس به لازمی وي چې هر یو سرکاري سکول کې به د نورو مضمونو تر څنګ د لوبو یا سپورتس یو کلاس هم لازمی وي. ادا به دا روزانه ټایم ټیبل برخه وي. شاروخ چې د والیبال د زنانو قومي لوبډلې برخه پاتې ده او اوس په یو شخصي کالج کې د سپورتس یا بیلابیلو لوبو انچارج ده. مشال لیډو ته وایي چې په شخصي سکولونو او کالجونو کې خو د زده کړو سره سره د لوبو او سیالیو ته هم ډیره پاملرنه کولی شي، خو سرکاري سکولونو کې په دې اړه ډیره پاملرنه نه کیږي. نو باید د شخصي سکولونو په شان سرکاری سکولونو کې هم دیتا خصوصي پاملرنه وکړي شي.
څنګه چې په پرایویټ ځایونو کې سپورتس ټیچرز وي، دا غي ماشومان او د پاره خپل کلاسز ارینج کیږي، اغي ته خو باقاعده ټریننګ ورکول کیږي. نو سپورتس چې دا زمونږ د پاره ډیر زیات ضروری دي. ایکسرسایزز وي پکې مختلف قسمه. سپورتس چې دا د ایجوکیشن یو حصہ ده. نو دا په هر یو سکول کې پکار دي چې هر سکول کې خپل سپورتس ټیچر وي چې ماشومان ته ټریننګ ورکړي او دا غوي فزیکل هغه چې دی ٹریننگ چې دی دا غوي کیږي. نو دې سره به هغه مینټلی ریلیکسیشن هم غوي ته ملاوي دی. ایجوکیشن سره سره به په سپورتس کې ماشومان چې دي نو هغه به مخې ته راشي. او خاص کر د فیمیلز لپاره خو بیا دا ډیره ښه خبره ده، ځکه زموږ خیبر پختونخوا ماشومان داسې دي، ډیر ماشومان ما خپل کتلی دي چې ټیلنټ پکې شته، هی ته کوم کې ورکړي شي او داسې یو پلیټ فارم ورته ورکړي شي. نو بس ان شاء الله چې غیبه هم مخې ته لاړشي.
دغه سرکاري سکولونو استادان په دې باب له سوای خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو سازمان مشر عزیز الله خان وای چې هغه خو په سرکاري سکولونو کې د لوبو میدانونه هم او موقع هم ورکول شي. خود دې اعلامي ورستو کلاس لازمی ګرځول دا به د زده کوونکو راتلونکي لپاره یو غوره خبره وي.
لوبې دا هو د تعلیم حصہ ده او په هر یو سکول کې تقریبا 80% سکولونو کې زمونږ ګراوندونه شته دي او په میډل او په های سکول کې باقاعده پی ټی پوسټ چې هغه د اسمبلی په حوالہ باندې اسمبلی کوي، د سهارې هغه ڈرل کوي، ماشومان باندې هغه د سکاوټ په حوالہ باندې ایکټیویټیز کوي. نو دا ټول خبره زمونږ د سرکاري سکولونو د کریکولم یو حصہ ده. دا گیمونو شو پاغي کې کرکټ، هاکی، باسکټ بال، والی بال، ټیبل ټینس او ټینس دا ټول تاسو وګورئ. نو زمونږ چې څومره ټیلنټ راځي انټرنیشنل یا نیشنل لیول باندې دا ټول د ګورنمنت سکولونو چونکی وزي او دا یو صحتمند او یو د ماشوم د روغ صحت لپاره د بیمارو د روکتام لپاره د مخنیوي لپاره گیم چې دی دا ډېر ضروری دی.
دا تعلیم محکمې خبر پاڼې تر مخه په هفتوار بنیادونو باندې ټول ماشومان او هلکانو او جنکو ته دغه د لوبو موقع ورکول کیږي او دغه سکولونو باندې سارنه هم کولی شي چې په دې پریکړه عمل درآمد باور کړي، ځکه د دې په وینا تدې سره به ماشومانو د ښه صحت سره سره نور هم ډېرې ګټې ترلاسه شي او ذهني او جسماني توان به سیوا شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال دا ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشړې د تاسې غوږی په خیبر پښتونخوا کې په خپل خپلوانو کې د بدن لوجې جنیاتي ناروغي زیاتې شوې دي. دا خبره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو کې د یوې سیړنې کې راښکاره شوې ده. په هغه سیړنه کې له د نیم سو زیاتو کورنیو غړو باندې تحقیق شوې دی. په دې کې دا خبره معلومه شوې چې نږدې خپلوانو سره د ودونو په نتیجه کې نایابه ناروغي رامنځته کیږي. دا ناروغي څنګه یې، دا څنګه خوریږي او د دې مخنیوي څنګه ممکن دی، تفصیل یې د عظمت علی شاه په دې تفصیلي راپور کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د نږدې خپلوانو ترمنځ د ودونو له امله نایابه جنټیکی ناروغي عامې شوې دي. سیړنه ښایي د 15% زیاته نږدې ودونه د موروثي ناروغو د خورېدو اصلي لامل دی. د شمیرې د اسلامي کالج پوهنتون او د سعودي عرب د طیبه پوهنتون د جنیاتو او موروثي ناروغو مرکز په شمول د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې روان کال د اگست په میاشت کې خپور شوې دی. راپور کې ویلي شوی چې یادې موروثي ناروغي چې په نور نړۍ کې نایاب بدل کیږي دلته ډېرې عامې شوې دي. سیړنیز راپور کې ویلي شوی چې په دې تحقیق کې د 202 پښتنو کورنو 1470 غړي وکتل شو چې پکې د پوستکي، سترګو، اوریدلو، اعصابو او هډوکو موروثي ناروغي شامل وي. د دوی جینی یا ډی این ای معلومول لپاره یو نوی او پرمختللی طریقہ هول ایکسوم سیکوینسینګ استعمال شوی و. سیړنه ښایي چې په یادو ناروغو کې 80% ناروغي د خپلوانو ترمنځ د ودونه مخې ته راغلي. سیړنه کې ویل شوی چې دا نمونې د ټول پښتون نفوس بشپړ استازیتوب نه کوي، خو بیا هم دا خبرداري ورکوي چې نایابه ناروغي دلته عامه شوې ده. په پیښور کې د موروثي بیمارو د مخنیوي په اړه کارکونکي ډاکټر کشمالا خان مشال ریډیو ته ویل چې خلکو کې د کورنۍ پلان جوړونې او نکان مخ کې د معاینې یا سکرینینګ لپاره پوهاوی ډیر قانونونه جوړ شي او حکومت یې ملاتړ وکړي چې راتلونکي نسل له موروثي ناروغو خوندي پاتې شي.
موروثي بیماریانې چې دي هغه یو دوانه دي، ډېرې لکه زیاتې دي. هغه کې لکه د سکین بیماریانې هم دي، د جلد والا بیماریانې چې مور ته وایي، د اډوکي بیماریانې هم دي، کوم خون پیدا کیږي ماشوم هغه هم دي، د سترګو د نظر چې نه دي، نه علاوه د سیکل سیل انیمیا ورته وایي هغه هم دي، ڈاؤن سنڈروم ہم دے، تیلیسیمیا ہم دا، ہیموفیلیا ہم دا، بلاشی بیماریاں دی. اور دغه مین وجہ دا چې کزن میریجز رجحان چې دی پاکستان کې ډیر زیات دی. دا صرف ضروری نه ده چې کزن میریجز کیږي، دغه سه هم کی دی شي، خو زیات تر پوسیبلیټی دا کزن میریجز دی وجہ دا. تیلیسیمیا میجر چې کوم دا اغا دا کزن میریجز دی وجہ زیاته پیلاویږي. اوس سمون سره مسئلہ دا د تلیسیمیا میجر، ځکه چې هغه ته ترانسفیوژن پکار وی هر منت یا په منت کې دوا زلا یا درې یا سلور ډیپینډ کوي. هیموفیلیا هم جنیټک ډیزیز ده، هغه کې مسله دا ده چې بلډ کلاټینګ فیکٹرز چې کوم وی وینه جام کې دوه ولا چې کوم موږ سره پروټینز وی هغه نه په وینه کې یا ډیر کم وی او یا وینه بالکل ابسنت وی، نو هغه دی وجه دې څه کیږي، بلیډینګ کیږي. بلیډینګ دسه ته کیږي چې یا د دا پوزی نه بلیڈنگ سٹارٹ شي، یا په د جوائنټس کې دنه د جوړونه چي دغه دنه سٹارٹ شي، یا په دماغو کې سٹارٹ شي، اغه نه بیا دا غا مرګ هم کې دي شي.
روان کال د مارچ په سلورما پیښور های کورټ د موروثي ناروغو د مخنیوي په یو قضیه کې د بلدیاتو ادارې ته امر کړی چې نکانامه کې دي د موروثي ناروغو یو خانه شامل کړي. د فیصله تر مخه د نکاح نړوان دی با هلک او جینې دوانه د موروثي ناروغو ټیسټ نه کوي، او د هغې سرټیفیکیټ با د نکاح نامې سره نکاح رجسٹر ته جمع کوي، او که نکاح رجسٹر د سرټیفیکیټو نه علاوه نکاح رجسٹر کا نو پرځت به کاروایی کوي چې 10,000 روپۍ جرمانه او د هغه لایسنس هم منسوخ کولی شي. د نوخار اکبرپوري بلدیاتی نماینده تیمور کمال مشال ریډیو ته ویل چې د عدالت او د بلدیاتو ادارې په امر یې په خپل کلی کې د موروثي بیمارو په اړه عام اولس کې د پوهاوي لپاره غونډې کړي، او نکاح رجسٹر یې هم د دې پابند کړي چې باید د نکاح نړواندي د جینې او هلک ټیسټونه لازمی کوي.
او د مون هم دغه بیماری نه جوړیږي او مونږ کړي هم دي چې په خپل کلو کې په خپل چم گاون کې مونږ اویرنس کړي دي خلکو سره هم مونږ دغه خبرې کړي دي. دا کومې بیماریانې چې دي زیات تر په خپلو کې په رشتہ دارو کې د ودون نه چې کومې جوړیږي نادې والی سره هم مونږ خپلې هلې ځلې کړي دي. خو دې نه علاوه صوبائی حکومت ته هم دا پکار دي چې هغه په یونیورسيټیانو کې په کالجونو کې یا نور داسې چې کومې ادارې دي په هغه کې دې والی سره اویرنس وکړي او په دې کې چې څومره خلک مونږ پویولی شو مونږ د خپل آواز رسولی شو نو دومره په دې بیماریانو کې کمی راځي.
په کال 2018 کې د پاکستان په سینټ کې په خاندانونو کې دننه د ودونو د قانون په اړه یو بل پیش کړو چې پکې د وادنه مخکې د ایډز تریسیمیا او د وینې نه لګیدونکې نورې مورسی بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمی وي. خو تر اوسه یاد بل د سینټ نه نه دی پاس شوی. خو د پنجاب صوبائی حکومت په کال 2015 کې د صوبائی اسمبلی نه یو بل پاس کړی چې تر مخه به هر زده کوونکی چې مکتب کالج یا مدرسې ته داخله اخلي باید د تریسیمیا او نورو مورسی ناروغو ټیسټ وکړي. دا معلومات تر مخه د پاکستان مرکزی او صوبائی حکومتونو د پنجاب نه علاوه تر اوسه د مورسی بیمارو په اړه کوم قانون نه دی پاس کړی. د پېښور اوسیدونکو علیم خان چې پشپګو کې 15 ماشومان د مورسی ناروغو ښکارو چې پکې 2 ماشومان یې په کومرې کې مړ شوي دي. دا نوموړي په وینا چې نږدې خپلوانو کې واده کړو خو د ناپوهۍ له امله د مورسی ناروغو نو خبر
شپګو کې دوه خدای چې ماشومان چې هغه دوه دوه درې درې ورځې ژوند دی او بیا وفات شو. باقي زما د تلسیمیا چې کوم دی چې کوم ماشومان مالک کیر اپ کړی دی ناغه درې ماشومان او یو ماشوم چې کوم دی د 30 کال عمر کې وفات شوی دی یو د 30 کال عمر کې او بل ماشوم چې کوم دی ناغه د 60 کال په عمر کې. مورسی مرض چې کوم دی دا کزن میریجز کې ډیر زیات دی او په کزن میریجز کې بیا چې کوم دی فرست کزن چې کوم دی هغه کې نو زما کور والا هم چې کوم دی نو زما د ترور لور ده د تلسیمیا د ماشوم چې کوم دی کې را ډیر ګران دی. الله پاک دی د حمزه فاونډیشن په شان ته اداري ابادی لري چې دا هغه د وجه چې کوم دی نو دا بیماری او د دې ماشومانو خصمانه ډیر اسانه ده. ینه دې څه ځان لکه کوم دې ځان لکه اوسړې منډه تړل کې نه غډې رګرانه نه چونکه زموږ ملک د پښتو دی موږ د پښتانه نو بیا چې یو پوره کوټوالي اکثر چې کوم نه نو میاندو یا پلارانو دا یو پیسې لګړي چې زما د لور ددا بزې چې کوم نه نو دې د ترځول ورکو میا دغه شاندې د پرې خودو پکې سوال نه پیدا کیږي چې کله پته ولې چې دا دواړه تلسیمیا ماینر دي.
سینرز راپور کې دا هم ویلي شوی چې پښتانه د پاکستان په آبادی کې 10% شمیره لري چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي او په محدودو ټولنو کې ژوند کوي چې لامل یې زیاتره پښتانه د نږدې خپلوانو سره ودونه کوي او دا لامل یې جنیټیکی ناروغي نسل په نسل انتقالیږي. په اسلامیه کالج پوهنتون کې د جینیاتو استاد پروفیسر الیاس خان مشال ریډیو ته ویل چې د خاندان ترمنځ واده کولو اصلي وجہ دا ده چې خلک یو بل پیژني او د جهیز او نورو خبرو حل هم په اسانه سره کیږي. بیا ځکه چې خلک خپل قبیله برادری او ذات مهم ګڼي نو د خپل منځ کې واده کول غوره بولي.
زمونږ پښتانه کم ملګری چې دي یا کم مشران چې دي هغه دا خوخی چې خاندان کم پراپرټي چې کم جیدادونه چې داغه د ځان سره یې سارولو د پاره خاندان کې دن ودونه کم ریواج چې دي دا ډیر عام دي. دا غینه علاوه ډیر خاندانونه دي سدي چې هغه نه غواړي چې نور خاندان خلک د دوه خاندان کې را دن نشي. کزن میریج اسی هم په ټول پاکستان کې خه کافی زیات ته خو په پښتنو په پښتنو پرسنټیج دي هغه زیات تل هغه تقریبا 60-90 70% پورے تنو کی دی او پدی 60-70% کے بیا 80% کم بیماریاں نے جکمی راضی نوری ہم بیماریاں نے راضی خو 80% کم بیماریاں نے راضی نہ آغا جینیاتی بیماریاں نے او اسمبلیاں کے بلوں نے پاس چوی دی چ دا کم ٹیسٹو نے چری دا بکی گی دنی کا نمک کے اصل کی دی کہ یو وضاحت کو ما چ دا د ټولو جنیاتو بیماریانو لپاره نه ده پکار، خو د دې لپاره ټولو لپاره هغه به ډیره ګرانه شي، ځکه چې بیماریانې ډیرې زیاتې دي او جنیاتو بیماریان چې دي هغه ډیرې زیاتې دي، او د هر یو بیماری لپاره ځان له خپل خپل جینز او خپل خپل میوټیشن دی، نو هغه ټول یو کولو کې سکرین کولو کې به ډیر زیات ټایم هم لګي او ډیره زیاته خرچه پی هم راځي. کریسپر یو ټیکنالوژي د چاغ اوس موجوده دور کې ډیره زیاته عامه شوې ده، او پای کې د جینیات چې کم دی د جینیټکس دی یا د ډی این اې چې کم دی د دې کې بدلون راولي، پای کې چې کم د بیماری والا میوټیشن دی هغه ختمیږي او نارمل کم میوټیشن چې دی هغه پکې اچولای کیږي. نو هغه ټیکنالوژي ته موږ کریسپر ټیکنالوژي وایو، او د هغې په مدد سره اوس په تلسیمیا باندې کامیابی تجربې شوې دي، او امید ده چې هغه به ډیر زر مارکیټ ته هم راشي چې خلک پوهه کړی شي چې یاره د دې بیماریانو نه بچ کېده څنګه کېدی شي، او فرض کړه موږ بینګ یو داسې کمزور قوم ډیولپینګ کنټری یو پاکستان چې زمونږ نور مسلې ډېرې زیاتې دي، نو لکه دا یو مسله چې دا موږ ته دونه غټه مسله نه ښکاري بدقسمتۍ سره.
په کال 2020 کې امریکن ټاریپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو څېړنې تر مخه هر کال له 200,000 زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلفو ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.